アバサテラジオ。
په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو، زما اجملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومنئ. د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو او د ازادۍ رادیو د نن ورځې خپرونې پیلوو. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. 1404 نبی هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 22مه نیټه ده او د 2015 کال د نومبر د میاشتې 14مه ده. زموږ خپرونې هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له شپږمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د اف ام 5.15 زموږ خپرونې اورېدل کېږي. سهرنی نیم ساعت خبری مجله پیلو. په سر کې هم د مهم خبرونو سر ټکی. په ترکیه کې د 21 بې درکه شو افغان زلمکو د مندل لپاره لټون روان دی. د ملګرو ملتونو څارنوالانو پرون ویل داسې شواهد لري چې ښیي په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو بندیان په جسمي او روحي ډول ځورولي دي. او د بیروت په جنوبی څنډه کې پرون په دوو ځانوژونکو بومي حملو کې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شول او تر سلو زیات نور ژوبل شول. په ترکیه کې د 21 بې درکه شو افغان زلمکو د موندلو لپاره هلې ځلې پیل شوې. په انقره کې د افغانستان سفیر ازادۍ راډیو ته وویل چې دا افغانان شاوخوا 4 میاشتې پخوا د پناه غوښتنې له یو کمپ تښتېدلي وو. اټکل کېږي چې دا زلمکي به د 12 نه تر 18 کلونو پورې عمرونه ولري. د ترکیې رسنیو د رپورټونو له مخې دوی د جولای په 23مه د یو لنډ سفر لپاره له کمپ د وتلو اجازه وغوښته، خو بیرته کمپ ته ونه ګرځېدل. په پاکستان کې د کډوالو لویه کمشنري وایي چې سږ کال تر اوسه پورې له پاکستان څخه 650,000 راجستر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته تللي. د کډوالو د لوی کمشنري یو چارواکي د پنجشنبې په ورځ وویل چې د افغانان په خپله خوښه افغانستان ته د ستنېدو د پروګرام په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په مرسته ستانه شوي. د ملګرو ملتونو څارنوالانو پرون ویل داسې شواهد لري چې ښیي په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو بندیان په جسمي او روحي ډول ځورولي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ له مخې یوه محکمه په افغانستان کې د شخړې د ټولو خواوو له لوري له 2013 میلادي کال راهیسې د شو جنایتونو د ادعاو په اړه څېړنې کوي، خو په تیرو رپورټونو کې د شو جرمونو او ځورونو په اړه خورا په احتیاط نظر څرګند شوی. څارنوالان وایي چې له څېړنو داسې ښکاري چې امریکایي قمندانان او جګپوړي پوځیان د خپلو عسکرو له اعمالو خبر نه وو. په رپورټ کې نه دی ویل شوي چې دا ډول ځورونې چیرې شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې نور به د چارواکو د ولایتي شورا د غړو له خپلوانو سره قراردادونه نه کوي. د میدان وردګ د والي ویان عطاالله خوګیاڼی وایي چې دا پریکړه والي حیات الله حیات پرون د واورې پاکونې د یو شمېر شرکتونو له مسؤلانو او د پرمختیایي شوراګانو له غړو سره په کتنه کې اعلان کړه. له دې پریکړې سره سم به د واورې د پاکولو او نور قراردادونه له جګپوړو مسؤلانو، د ملي او ولایتي شورا غړو او د دوی له خپلوانو سره په هېڅ ډول نه کېږي. د بیروت په جنوبی څنډه کې پرون په دوو ځانوژونکو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او تر سلو زیات نور ژوبل دي. د بیروت جنوب د لبنان د حزب الله د شیعه غورڅنګ مرکز دی. پولیس وایي دوه تنو چې انتحاري واسکټونه یې اغوستي وو د منصور سوداګري مرکز او د عین السکي پلورنځي مخ ته ځانونه والوزول. شاهدان وایي کله چې خلک له لومړۍ چاودنې وروسته د پیښې ځای ته ولاړل، څو له قربانیانو سره مرسته وکړي، دویمه چاودنه وشوه. د اسلامي دولت یادایش ډلې د دې حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. له کله چې حزب الله په 2018 کال کې د سوریې د رژیم د مخالفانو پر ضد په جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ پیل کړی، د لبنان په جنوبي سیمو کې څو بمي حملې شوي. زرګونو عراقي کورد ځواکونو چې امریکایي او نورې جنګي الوتکې ملاتړ کوي د عراق په شمال کې پر یوې کلیدي لویې لارې حمله وکړه. دا حمله د اسلامي دولت یا داعش له ډلې څخه د سنجار د ستراتیژیک ښار د بیرته نیولو لپاره د نوو عملیاتو یوه برخه ده. د کردستان پیشمرګه جنګیالیو پرون ماښام برید پیل کړ او له درو خواوو د سنجار په لور په لویه لاره 30 کیلومتره مخ ته لاړل. امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک ویل چې امریکایي پوځیان په سیمه کې د جبهې د لومړۍ کرښې شاته دي او د هوایي حملو لارښوونه کوي. لندن ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سفر په ترڅ کې برتانیا او هند په خپل منځ کې د میلیاردونو پوندو تجارتي راکړې ورکړې هرکلی وکړ. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د هند صدر اعظم نریندرا مودی تود هرکلی وکړ. د هند صدر اعظم د برتانیا د پارلمان د عوامو په چرګه کې برتانیا سیاستوالو په دغه هیواد کې د میشت هندیانو استازو ته په وینا کې وویل، موږ باید لوړ هدفونه وټاکو. موږ دوی دیموکراسي یو، دوه ستر اقتصادونه او دوه نوښتګري ټولنې. او د چک د جمهوریت د مهاجرو په یو توقیف ځای کې عراقي پناه غوښتونکو په داسې حال کې د نه خوړلو اعتصاب کړی چې هغوی بیرته خپل هیواد ته د ستنولو له خطر سره مخامخ دي. د کلیسا یو پادري چې له پناه غوښتونکو سره مرسته کوي پرون وویل چې لومړی د سه شنبې په ورځ شلی عراقي پناه غوښتونکو احتساب پیل کړی او تر پرونه پورې د هغوی شمېر شپېتو تنو ته ورسېد. پولیس وایي په دغه ترکیب ځای کې چې د پراګ په لویدیځ کې دی شاوخوا سل تنه پناه غوښتونکي ساتل کېږي. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. و باورې چې د زابل والی وایي د ملا منصور د عبدالله د وژل کېدو خبر نه تاییدوي او نه یې هم ردولی شي. په دې سربیره مو په ترکیه کې د یو ویشت بې درکه شو افغان ظلمو د لټون نه خبروو. د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هغه څرګندونې هم د راوړو چې وایي د ترهګرو ډلو سره د جنګ ترڅنګ د سولې دروازې هم پرانیستې دي. په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د مظاهرې تنظیمونکي وایي دا مظاهره د خلکو او هیڅ قوم او سیمې پورې تړلې نه وه. او په یو بل رپورټ کې واورئ چې جرمني په افغانستان کې د یو بل کال لپاره خپل ماموریت په تمدید خبر کړي. د زابل والی وایي د ملا منصور د عبدالله وژل کېدل نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. د زابل یو شمېر نورو چارواکو ویلي چې ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې تر ټولو سخت مخالف قومندان ملا منصور د عبدالله وړ مشبه وژل شوی. د ملا محمد رسول اخوند په مشرۍ د طالبانو بله ډله د خپل دغه پوځي قمندان او مرستیال د وژل کېدو رپورټن ردوي خو وایي چې ټپي شوی. عصمت ساروانې په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي په زابل کې د طالبانو غښتلی قمندان ملا منصور دادالله وژل شوی، د زابل والي وایي چې د دادالله د وژل کېدو راپورونه نشي تاییدولی. د زابل د امنیت عامر غلام جیلانی فراهی او یو شمېر نور چارواکي وایي چې ملا دادالله د ملا اختر محمد منصور د پلویانو له لوري د چهارشنبې په شپه شاوخوا یولس بجې په خاک افغان ولسوالۍ کې وژل شوی دی. ملا دادالله د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د انشعابي ډلې مرستیال او پوځي قمندان دی. فراهی ازادي راډیو ته وویل
د کشفي او استخباراتي راپورونه رارسېدلي دي، د محل خلک هم تایید کړي دي. دا تېره شپه د یولس بجې پر شاوخوا د خاک افغان پولیسوالۍ کې چلته یو کلی دی د کلرغان په نامه، هلته منصور دادالله سره د خپل یو ملګري په قتل رسېدلی دي.
افغان چارواکي وایي چې له منصور دادالله سره د داعش غړي په تېره بیا د ازبکستان هغه اتباع یو ځای شوي چې د پاکستان پوځ له شمالي وزیرستان څخه شړلي دي. د زابل والی محمد انور اسحقزی وایي چې د ملا دادالله وژل کېدل نشي تاییدولی.
تشکی ارګانو دغه نه دی را کړی چې اتمان مړ دی، مشکره قوت استه جنګونه استه ولې مستند استه تر اوسه پورې زموږ کې نشته چې مړ دی که ژوندی دی. منطقه لیرې ده، کوبند منطقه ده، بارانونه هم دي، هغه دغه ته تګ را تګ د خلکو هم ډېر مشکل شوی دي، حالات هم جنګي دي.
د ملا محمد رسول بل مرسیال او ویان ملا عبدالمنان نیازی وی چې ملا منصور دادالله وژل شوی نه دی، خو دی په عین حال کې منی چې دادالله ټپي شوی دی. په زابل کې د طالبانو یو قمندان د نوم د نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې دادالله د خپل یو ساتونکي په وسیله چې د ملا اختر محمد منصور جاسوس و وژل شوی دی. دی وایي کله چې د منصور د نورو ساتونکو پام نه و دغه نفوذي کس پرې ډزې وکړې. دادالله د اختر محمد منصور مشري نه منله او د بېلابېلو مسئلو پر سر یې ورسره اختلاف درلود. که د ملا منصور دادالله وژل کېدل تایید شي دا به د ملا محمد رسول نوې رامنځته شوې ډلې ته لوی ګوزار وي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د مظاهرې تنظیمونکي ډله وایي دا مظاهره د خلکو او هیڅ قوم او سیمې پورې تړلې نه وه. د دې ډلې یو غړي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د عدالت او مشروع غوښتنو په خاطر به خپل مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي سره له دې چې دا حرکت د خلکو خوځینو هڅه کوله چې ناوړه ګټه ځینې پورته کړي. یوسف خان زادران په دې اړه تفصیل لري.
په کابل ښار کې د چهارشنبې د ورځې د مظاهرې تنظیمونکي وایي تر هغې چې غوښتنو ته یې مثبت ځواب ونه ویل شي اعتراضونو ته به دوام ورکړي. کابل ښار په دې ورځ د لسګونو زره مظاهره کوونکو شاهد و. مظاهره کوونکو د زابل په ولایت کې د اوو افغانانو د سرونو پرېکول غندل او له حکومت یې غوښتل چې عاملین دي مجازات کړي. د یاد مظاهرې یا تنظیموونکي خادم حسین د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مظاهره د خلکو مظاهره وه او هیڅ قوم سیمې او ګوند پورې تړاو نه درلود.
تظاهرات میلیونی مردمی و
دا د میلیونی وګړو مظاهره و او په هیڅ قوم پورې اړوند نه و. د ملي وحدت حکومت مشران باید پوه سي چې نننی نسل پو نسل دی، نه معامله کوي او نه جنگ، بلکې په مدني شکل تر هغو خپلو غوښتنو ته دوام ورکوي چې غوښتنې یې پوره نه سي. موږ خپلې لارې ته دوام ورکوو او ملي حرکت ترې جوړوو.
ښاغلی حسین وایي دا چې ویل کېږي دا مظاهره قومي، مذهبي او سیمه ییز اړخونه لري، دا خبرې به د دوی د عدالت غوښتنې روحیه کمزوري نه کړي. دا څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې د مظاهرې د ورځې پر ماښام د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وویل دا مظاهره هغو کسانو کړي چې په انتخاباتو کې پاتې راغلي او ورته څوکۍ نه ده رسېدلې. همدارنګه د ملي پیوستون ګوند وایي چې ځینو کړیو هڅه کړې چې دې حرکت ته قومي، سیمه ییز او ملیتي رنګ ورکړي. د دې ګوند غړي سیلی غفار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا وایي واقعا د خلکو حرکت ول یو شمېر قومي ټیکهدارانو هڅه کوله چې دا رغونډېدنه قومي، سمتي او ملیتي کړي، خو زما په نظر دوی په دغه کار کې بریالي نه شول. مظاهره کوونکو د عدالت نارې وهلې او له حکومت یې غوښتل چې امنیت یې تامین کړي. جمهور رئیس اشرف غني د مظاهرې د ورځې په پای کې د مظاهره کوونکو له استازو سره وکتل او د هغوی ځینې غوښتنې یې ومنلې. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس له دې سره چې وروسته یې پراخه مظاهره د خلکو حرکت او حق بولي، وایي چې په دې مظاهره کې د عدالت غوښتنې وراخوا نور څه هم مطرح شول. عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا د مظاهره کوونکو مشروع غوښتنو ته د رسېدو ژمنه وکړه.
حرکت به صورت کل حرکت مردم افغانستان
په ټوله کې دا حرکت د افغانستان د خلکو حرکت و. ولې په منځ کې کسان و چې له حدودو تیر شول؟ تاسو ولیدل چې د مظاهرې په ترڅ کې نورې غوښتنې مطرح شوې او هغه په عدالت غوښتنې پورې اړوند نه وې؟ په همدې اساس پیغام مو لرو په داسې حال کې چې حق لرئ، خو په ورته وخت کې باید هر څه د قانون په چوکاټ کې ترسره شي. ویل کېږي چې ظاهرا دا اشاره د مظاهره کوونکو هغه غوښتنې په ځواب کې ده چې د غزنی د جاغوري ولسوالۍ د ولایت کېدو په اړه یې درلوده او د مظاهره کوونکو په پریکړه لیک کې هم یادونه شوې وه. په زابل کې د کسانو وژل کېدو په تړاو د کابل وروستۍ مظاهره په تیرو څو لسیزو کې د خلکو بېساري رغونډېدنه یادېږي. کارپوهان ټینګار کوي چې خلک کولی شي د قوم، ژبې، لوري او مذهب په نظر کې له نیولو پرته سره راټول او د وحدت په حدودو تر خپلو اهدافو ورسیږي.
دوستانو و موریدل چې مظاهره چیان چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې اعتراض کړی و، وایي چې دا مظاهره د خلکو او هیڅ قوم او سیمې پورې تړلې نه وه. خو افغان چارواکي او یو شمېر څېړونکي د مظاهره چیانو غوښتنو ته په پام وایي چې که څه هم مظاهره د خلکو وه، خو ځینو کسانو غوښتل چې له فرصت نه په استفادې سره ځینې داسې غوښتنې مطرح کړي چې کیدای شي په یو لوري یا یو طرف پورې تړلې وبل شي. د افغان حکومت اجرایي رئیس دا وایي چې د ترهګرو ډلو سره د جنگ تر څنګ د سولې دروازې هم پرانیستې پرېښي چې که څوک سولې ته غاړه کېږدي دوی سولې ته چمتو دي. د یوسف خان ځدران په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي چې د افغانستان ډیری وګړي د سولې غوښتونکي دي او حکومت هم د خلکو امنیت د ټینګښت تر څنګ د خبرو اترو لپاره هم دروازې پرانیستې پرېښي دي. عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د ځینو هیوادونو صادقانه هڅو ته ښه راغلاست وایي او سولې ته د رسېدو لپاره به له هر ډول امکاناتو استفاده وکړي. هغه په دې اړه د کوم هیواد نوم وانخیست.
چې د خپل د وګړي د افغانستان د خلک د افغانستان د ولس او په ملک کې د امنیت په راوستلو کې هلې ځلې وکړو او هلې ځلې ته دوام ورکړو او له بلې خوا څخه دا دروازه د سولې هم پرانیستې دي او که څوک وغواړي چې له دغه فرصت نه استفاده وکړي موږ امادګي ورته لرو.
ښاغلی عبدالله وایي چې اوس هم ځینې خلک شته چې قدرت ته د رسېدو وسیله جنګ بولي، خو هغه وایي چې دا کم شمېر کسان دي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په دې وروستیو کې وسلوال طالبان په دوه بېلو ډلو ویشل شوي او داسې اندېښنې موجودې دي چې دا کار به د خبرو اترو پروسه له ستونزو سره مخ کړي. د کارپوهانو باور دا دی چې په دغه صورت کې که یوه ډله سولې ته غاړه ایږدي بله به بیا مخالفه وي او جنگ به دوام پیدا کړي. په ورته وخت کې د دې دوه ډلو تر څنګ د اسلامي دولت ډلې په نامه جنګیالي فعاله شوي او د هیواد په ځینو سیمو کې د افغان حکومت او ملکي کسانو په ضد فعالیتونه کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې دې ډلې د نړۍ او د سیمې هیوادونو اندېښنې راپارولې او په افغانستان کې هم د ګواښ په توګه ورسره چلند کېږي.
لکه په نور هیوادونو کې چې داعش اساسي ګواښ دی، الحمدلله په افغانستان کې په هغې اندازه نه دی او پرمختګ یې نه دی کړی، خو بیا هم یو ګواښ دی چې په نړیواله کچه ناجده نسي نیول کېدای. د افغانستان په فضا کې هم هغه ته د ګواښ په نظر کتل کېږي او ورسره چلند کېږي.
لدی وړاندې په ننګرهار، زابل، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو او سیمو کې د داعش وسلوالو د شتون راپورونه تایید شوي چې حکومت یې په وړاندې مبارزه پیل کړې ده. له دې سره دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې داعش ډلې تازه په زابل کې د وو غیر نظامیانو سرونه پرې کړل چې خلکو یې په تړاو په کابل او یو شمېر ولایتونو کې پراخې مظاهرې وکړې. دوی له حکومته غواړي چې د دغې او نورو وسلوالو ډلو د لمنځه وړلو لپاره پاملرنه ډېره کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږ غږ لا ازادي رادیو نوري وسم یو ور بیا په مخې د مهمو خبرونو سره ټکو ته. دوستانو زموږ غږ لا ازادي رادیو نوري د مهمو خبرونو سره ټکی درته په څو شیبو کې وړاندې کوو. تر هغه پوری را سره ملګری اوسئ. تاسو کولای شئ چې زموږ خبر شوی ریپورتونه او همدارنګه زموږ په دې خبرونه کې خبر شوی مطالب زموږ په ویب سټ کې مومئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی په ترکیه کې د یو ویش به درک شو افغان زلمو د مندل لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. دا کسان چې د 12-13 کلونو عمر لري سمو د مخ کې د کډوالو له کمپ نه به درک شول. په پاکستان کې د کډوالو لوی کمشنری وایي چې سکال تر اوسه پورې له پاکستان نه شپږ 50,000 راجستر شوي افغان کډوال بیرته په خپله خوخه هیواد ته ستانه شوي. د ملګرو ملتونو څارنوالانو پرون وویل داسې شواهد لري چې ښایي په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو بندیان په جسمي او روحي ډول ځورولي دي. د بیروت په جنوبي څنډه کې پرون په دوو ځانوژونکو بمي حملو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ژوبل دي. زرګونو عراقي کورد ځواکونو چې امریکا او نورې جنګي الوتکې ملاتړ کوي د عراق په شمال کې پر یوې کلیدي لویې لارې حمله کړې. او لندن ته د صدر اعظم نریندرا مودي د سفر په ترڅ کې د برتانیا او هند په خپلو کې د بلیارډونو پوندو تجارتي راکړې ورکړې هرکلی وکړ. کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د دې کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستلو په هدف پر ځینو مهمو مواردو باندې کار پیل کړی دی. خو مخکې له دې نه چې دې ته ورشو، پام وکړئ لویدیځو ورځپاڼو ته چې احمد تکل ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د 5000 افغانانو وژنه چې پرای پر اسلامي دولت یا داعش ډلې اچول شوی په کابل کې د پراخو مظاهرو باعث شوه. د ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاڼه کې د مظاهرو د یو تنظیمونکي احمد شاه ستانکزي له قوله لیکلي چې وایي متحد ایالات او نړیوال متحدین یې چې لا هم په افغانستان کې حضور لري له افغانستان سره د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړی او باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. ستانکزي وایي امریکا به تر کومه غلي وي. له واشنگتن پوسټ سره په خبرو کې د امریکایي چارواکو غوښتنه ده چې افغانستان ته د اړتیا وړ تجهیزات ورکړي څو له تروریزم سره مبارزه وکړي شي. نیوزویک مجله د افغانستان په اړه د خپلې پرونی غنی مطلب په دې جمله پیلوي چې اعتراض کوونکو د داعش ډلې لخوا د ملکیانو له سرغوڅولو وروسته د ارګ له دیوالونو د اوښتو هڅه وکړه. نیوزویک په خپل مطلب کې د مظاهرې په ورځ د ولسي جرګې د مشر وینا ته اشاره کوي چې وایي د ملکي افغانانو د سرونو غوڅول د افغانستان د حکومت او نړیوالو متحدانو لپاره خطرناک پیغام دی. عبدالرؤف ابراهیمی ویلي دا پیښه په کومې کورنۍ یا قوم پورې اړه نه لري بلکې له ټولو افغانانو سره تړلې مسله ده. ګارډین ورځپاڼه هم د کابل د پراخو مظاهرو په اړه په یو مطلب کې په وژل شویو کسانو کې د دوو ښځو او د شکریه په نوم د 9 کلنې نجلۍ یادونه کوي او لیکي لکه څرنګه چې د کابل د یو شمیر ښاریانو لخوا د وژل شوې فرخوندې په جنازه کې ښځې په لومړۍ لیکه کې وي، د چهارشنبې ورځې په مظاهره کې هم ښځې مخکښې وي. ورځپاڼه زیاتوي دا پراخه مظاهره هغو سترو لاریونونو ته ورته وه چې تیر کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په شپو ورځو کې وشول. ګارډین لیکي له حکومت څخه نا امیدۍ یو زیات شمیر ځوانان اړ کړي چې اروپا ته مخه کړي او په دوی کې اکثریت هزاره ځوانان دي. د ورځپاڼې په وینا دا ځوانان د یوې هوسا راتلونکې په هیله له افغانستانه وځي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاڼه کې د داعش ډلې لخوا په زابل ولایت کې د 5 ملکي وګړو د وژنې په اړه د افغان چارواکو د څرګندونو یادونه کړې او لیکي سره له دې چې د داعش یو څانګه په افغانستان کې شته، د اسلامي دولت له اصلي ډلې سره چې په عراق او سوریه کې فعال ده لږ عملیاتي اړیکې لري. خو ورځپاڼه زیاتوي د تشدد زیاتېدو په افغانستان کې وضعیت کړکېچن کړی. ورسپانه د افغان امنیتی چارواکو له قوله لیکي چې وای د ملا محمد عمر لمرینې وروسته د طالبانو د مشرتابه پر سر اختلافونو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې په فعالیت کې زیاتوالی راوستی او په نتیجه کې د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې نوې ډلې جوړې شوې دي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی اوس هم راځو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون وروستیو اقداماتو ته. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې دا کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستلو په هدف پر ځینو مهمو مواردو باندې کار پیل کړی دی. چې دا کوم کارونه دي د سید کمال شارف په رپورټ کې اورو.
د انتخاباتي حوزو ټاکل، د شفافیت کمیټې رامنځته کول، د انتخاباتي درغلیو او جرمونو ترمنځ تفکیک، په انتخاباتو کې د کډوالو ګډون او د انتخاباتو لګښت هغه موارد دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ورباندې په جدي ډول کار کوي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشر شاه سلطان عکیفي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې کارونه سوي او تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د خپلو کارونو پایلې له خلکو سره شریک کړي.
لومړی انتخاباتي نظام، دوهم انتخاباتي حوزو موضوع و، دریم هم د شفافیت کمیټه و، د انتخاباتي درغلیو د تفکیک مسله و، او انتخاباتي جرایم و، او د هغه وروسته د انتخاباتي درغلیو په اړه د جزایي محدو وځ کول و. یو بل مسله چې ډیر مهمه ده هغه د کډوالو حقوق او د انتخاباتو د لګښت مسله ده.
شاغلی عکیفي همدارنګه زیاته کړه چې د انتخاباتي وړاندیزونو پر بستو هم کار روان دی، او د روان کال د قوس میاشتې تر پای پورې به دغه بستې ولسمشر ته وړاندې کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د تفاهم لیک په اساس جوړ او په کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون اصلي دنده د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو رامنځته کول، د انتخاباتي سیستم بنسټیز کول، د آزادو شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کول، د خلکو ګډون او باور رامنځته کول دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د آزادو انتخاباتو بنسټ یا چیپام اصولین وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون طرحې او پروګرامونه مهم دي، خو ټینګار کوي چې د هغه مهال ګټور تمامېدای سي چې عملي سي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې د دوی او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ترمنځ هیڅ اړیکې نه دي موجودې، او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون کارونه کاملا سیاسي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
نه،
هیڅ کله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ترمنځ هیڅ ډول اړیکې نشته. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون کاملا یو سیاسي بنسټ ګرځېدلی دی، ټول اعمال او کړه وړه سیاسي دي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چې هر اقدام کوي دا په حقیقت کې یو فاجعه ده. کچیر همداسې دوام وکړي د انتخاباتو او دیموکراسي لپاره به یو لوی زیان رسولی وي.
د دې سره سره چې د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي وو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ملاتړ کوي، خو یو شمیر افغان کارپوهان او د انتخاباتي چارو ناظرین د دغه کمیسیون کارونو ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د غړو په منځ کې د ځینو سیاسي مسایلو له امله ممکن دغه کمیسیون د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې لکه څنګه چې لازمه ده اصلاحات رامنځته نه کړي.
په ترکیه کې د یو ویش به درک شو افغان سلمکو د مندل لپاره هلې ځلې روان دي. په انقره کې د افغانستان سفیر ازادي رادیو ته ویل چې د افغانان شاوخوا څلور میاشتې پخوا د پناه غوښتنې له یو کمپ تښتېدلې. اسمت ساروان په اړه تفصیل لري.
د سږ کال په اپریل میاشت کې د ازمیر ښار په کوڅو کې یو ویش کم عمره افغانان و مندل شول چې په ترکیه کې د هستوګنې قانوني استاد نه درلودل. دوی د ترکیې له قانون سره سم چې تر قانوني عمر کشان جلا کم تلیشي د شیګلر په نوم کم ته واستول شول. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې دوی د جولای په درویشتمه د یو لنډ سفر لپاره له کمپ د وتلو اجازه وغوښته، خو بیرته کم ته ونه ګرځېدل. په انقره کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون تاییدوي چې یویشت افغان زلمکي له کمپ تښتېدلي او د هغو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان یویشت تنه ماشومان چې ویل کېږي تر قانوني عمر کشان دي، د جون او جولای په میاشتو کې له یوه کمپ یا لاګر څخه تښتېدلي او یا ورک شوي دي. کله چې دوی له لاګره وتښتېدل معنا یې دا ده چې بل ځای تللي. دوی غواړي اروپا او نورو مهاجر منونکو هیوادونو ته لاړ شي. دا خبره روانه اونۍ د ترکیې په رسنیو کې خپور شو، او په تیرو دوو ورځو کې لا ډېر منعکس شو چې د ترکیې څارنوالۍ وویل د یویشت افغان زلمکیو د موندلو لپاره هڅې پراخې شوي او غواړي چې له دغو ماشومانو څخه د هر ډول ناوړه استفادې مخه ونیسي. د ترکیې خبر ترک ورځپاڼې ویلي چې ځینې فعالان انتقاد کوي چې حسینه داعش د ماشومان خپلې جګړې ته جذب کړي وي او یا د انسان د بدن د غړیو قاچاقبرانو ته په لاس ورغلي وي. په ترکیه کې د افغانستان سفیر هم ورته اندېښنه لري. وایي دا تشویشونه شته. څو میاشتې پخوا یوه کورنۍ وه چې د انسان د بدن قاچاقبرو د بلغاریا او ترکیې ترمنځ یوه ځنګله ته وړې وه. هغوی یې ووژل او د بدن غړي یې ترې یووړل. اکثر افغانان اروپا ته د تګ لپاره ترکیې ته ځانونه رسوي. هغوی وروسته نه پوهېږي چې قاچاقبر ورسره څه کوي. په سلګونو اوبو وړي او یو شمېر هم د انساني غړیو د قاچاقبرو په لومو کې ایسار شوي دي.
دوستانو، بلخوا جرمني په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د خپل ماموریت پر تمدید غور کوي. ټاکل شوی وه د 2014 کال لپاره په افغانستان کې د جرمني ماموریت د تمدید او دغه هیواد د سرتیرو د بیرودو وړاندیز د چهارشنبې په ورځ د المان د کابینې په غونډه کې تصویب شي، خو د دې هیواد دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
داسې راپورونه خپره سوي چې ښایي جرمني په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ماموریت یو بل کال هم وغځوي. الماني ورځپاڼه شپیګل آنلاین په یو راپور کې ویلي چې ټاکل سوی وه د چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد د کابینې په غونډه کې پر دې رایګیري وسي چې د 2018 کال لپاره په افغانستان کې د دوی ماموریت تمدید سي که څنګه، او همدا چې په افغانستان کې د جرمني سرتیرو شمیر له 850 څخه 980 ته لوړ سي که نه. جرمني د یو پخوانی پروګرام له مخې په پام کې درلوده چې په 2018 کال کې یو لږ شمیر ځواکونه په افغانستان کې پریږدي او نورې وباسي، خو په افغانستان کې د میشتو پوځي ځواکونو وړاندیز کړی چې دغه ځواکونه باید کم نه سي. د جرمني یوې حکومتي سرچینې چې نوم یې نه دی ښودلی د جرمني خبری آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ستونزمن دی، خو له دې سره سره په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د ماموریت تمدید په دې معنی نه دی چې دوی به محاربوي او پوځي عملیات کوي. افغان امنیتي ځواکونو د 2015 کال راهیسې په ټول افغانستان کې د امنیت مسولیت په خپل لاس کې اخیستی دی. په همدې حال کې د جرمني دفاع وزارت تر اوسه د فرانسې خبري آژانس د راپور په ځواب کې څه نه دي ویلي. په تیرو 14 کلونو کې 5350 جرمني سرتیرو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ محاربوي ماموریت کې برخه اخیستې ده چې دغه ماموریت تیر کال پای ته ورسېد. اوس مهال د ناټو ځواکونو یوه برخه د غوڅ ملاتړ په نوم په افغانستان کې ماموریت ترسره کوي چې له مخې افغان سرتیرو ته روزنه او سلام مشورې ورکوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري اوس هم د ژوند رنګونه.
زما نوم محمد زبیر خاکسار دی. چې کله په ځان پوه شوی دغه اخبار او راډیو او هغه وخت تلویزیون نه و، نو داسې وبوله چې ځان ته خو ژورنالیست نه شم ویلی، خو د ژورنالیزم شاګرد یم.
خاکسار صاحب، چې کله تا وویلې چې په ځان را پوه شوی ما نو د اخبار او راډیو سره کار کوم، د اخبار او راډیو سره په کومې برخې کې کار کوې؟
زه چې په کومه برخه کې کمبوتات احساسي زه هماغه خلا ډکولی شم په زور د خدای، که د طنز برخه وي، که د ادب برخه وي، که د موسیقي برخه وي، که د طبي چې ډېر خراب هم وهلی شم، خو زموږ مشر ورور دی خدای شته، یو شپږ شویش کاله پخوا کور کې ونیولو سره د خپل ماشومانو مخې داسې ویر ډبولم چې حال دی ویلو لایق نه دی. خو دا موسیقي ډېره خوښومه.
ولې موسیقي خوښې؟ خلک موسیقي خوښې، ته یې خوښې، او د موسیقي مینوالم زیاتې. لامل څه دی ولې خلک موسیقي خوښې او ته ولې موسیقي خوښې؟
خو دومره ویلی شم چې دغه څوک چې موسیقي غږوي یا دغه سندرغاړي، دوی قاتلان نه دي، دوی پاټکیان نه دي، دوی غله نه دي، دوی انسان وژونکي نه دي، سړی تښتونکي نه دي. دوی فقط کوښښ کوي چې یو ښایسته شعر پیدا کړي او داسې شعر پیدا کړي چې په هغې کې د دین، د وطن، د خلکو دپاره یوه سالمه لارښوونه او رهبري پکې نغښتې وي. نو هماغه موسیقي هغه شعر بیا واخلي په دې موسیقي څپو کې یو ځای کې لکه د ګلونو د دستو په څیر یې اورېدونکو ته په مینه مینه ډالۍ کړي. او زه خپله صرف او صرف یوازې د افغانستان اصیل موسیقي اورم، او هغه موسیقي اورم، او هغه هنرمند اورم چې خلک زورولي نه. بادام منور په نامه در افغانستان یو پخوانی هنرمند و. هغه غریب قطن مکتب نه ویلې، مګر زما په یاد نن 8 کاله پخوا یو غزل ویلې د خوشحال بابا چې دا اوسنی سندرغاړي که هر څومره فاکولتي ووایي، که پوهنتونونه ووایي، که کورسونه تعقیب کړي، هغه غزل په هغه کیف او هغه سر او هغه لی او په آهنګ باندې نشي ویلی. که زه نه ویش خطا به رابلل څوک، منور در خطل سوک داده سر خوشحال بابا کلام ده.
زبیر خاکسار مو هم واورید. دوستانو په همدې سره دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسوو. په بله نیم ساعت خبری مجله کې به در سره سید سمیع عباس ملګرتیا کوي او په نوو رپورټونو او نوو مسایلو سره به تاسو خبر ساتي. البته مخکې له دې نه چې سید سمیع عباس ته مایکروفون وسپارم، یادونه کوم چې په دې نیم ساعت خبری مجله کې د خپرو شوو مطالبو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. اوس سید سمیع عباس په سټوډیو کې دی، مهرباني وکړئ.
تشکر از ملان، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 22 عقرب سال 1394 هجری شمسی برابر است با 13 نوامبر سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که والی زابل میگوید کشته شدن قمندان طالبان ملا منصور دادالله را رد و یا تصدیق کردن نمیتواند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. سازمان ملل متحد می‌گوید از آغاز سال جاری سوی تا حال 56,000 پناهجوی ثبت شده افغان از پاکستان به وطن برگشتند. سخنوران ملل متحد میگویند شواهد دارند که نیروهای بین المللی زندانیان افغان را شکنجه کردند. در دو حمله انتحاری در جنوب بیروت حداقل 37 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان میگوید از آغاز سال 2015 تا حال 56,000 پناهجوی ثبت شده افغان به کشورشان بازگشتند. یک مقام این اداره روز پنجشنبه گفت این تعداد از افغانها به خواست خودشان و در چارچوب برنامه سازمان ملل متحد دوباره از پاکستان به افغانستان بازگشتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در مورد پناهندگان همچنان میگوید در حال حاضر 1.5 میلیون افغان ثبت شده و 1 میلیون افغان بی اسناد و ثبت نشده در پاکستان به سر میبرند. سخنوران سازمان ملل متحد میگویند شواهد دارند که نشان میدهد نیروهای بین المللی زندانیان را در افغانستان مورد آزار و اذیت جسمی و روانی قرار دادند. خبرگزاری رویترز گزارش میدهد که یک محکمه از سال 2013 میلادی به این سو در مورد ادعاهای جنایات از سوی جوانب مختلف جنگ در افغانستان تحقیق میکند. با گفته سخنوران بدرفتاری با شماری از زندانیان در افغانستان در حال صورت گرفته که قمندانان و مقامهای نیروهای بین المللی از آن بی‌خبر بودند. در مورد محل دقیق این گونه رفتارها و چگونگی آن جزئیات بیشتر داده نشده است. مقام‌های ولایت میدانوردک میگویند پس از این هیچ گونه قرارداد با مقام‌ها و اقارب اعضای شورای ولایتی صورت نخواهد گرفت. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی میدانوردک گفت که حیات الله حیات والی این ولایت روز پنجشنبه این موضوع را در دیدار با شماری از مسئولین شرکت‌های برفپاکی و شوراهای انکشافی اعلان کرد. بر اساس این تصمیم قراردادهای برفپاکی و سایر خدمات به هیچ صورت با اقارب اعضای شورای ملی و شورای ولایتی صورت نخواهد گرفت. ادامه اخبار. در نتیجه دو حمله انتحاری مرگبار در جنوب بیروت پایتخت لبنان حداقل 37 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها در این حملات که در منطقه عمدتاً شیعه‌نشین و از پایگاه های گروه حزب الله رخ داد بیش از 100 تن دیگر هم زخمی شدند. پلیس میگوید دو مرد که واسکت های انتحاری را به بدن داشتند در یک بازار مزدحم خود را منفجر ساختند. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن هنوز هم با روسیه و ایران در رابطه با نقش رئیس جمهور سوریه بشار الاسد در حل جنگ داخلی سوریه در مخالفت قرار دارد. آقای کری دیروز گفت اگر بشار الاسد در قدرت باقی بماند نه صلح و نه شکست گروه داعش در سوریه ممکن میباشد و بدون انتقال واقعی قدرت بحران 4 ساله سوریه هرگز پایان نخواهد یافت. وزیر خارجه آمریکا گفت با روسیه و ایران هنوز هم در موضوع بشار الاسد و نقش او کار میکند و این مشکل حل نشده است. او گفت موجودیت این مشکل را تصدیق میکند ولی آمریکا و شرکای آن به این عقیدند که میتوانند یک راه پیشرفت را پیدا کنند. آقای کری در سخنرانی خود در انستیتوت صلح در واشنگتن در حال در این مورد صحبت کرد که روز 14 نوامبر دور دیگر مذاکرات صلح سوریه در ویانا شروع می شود که 17 کشور و 3 مؤسسه بین المللی در آن سهم خواهند داشت. صدر اعظم هند در جریان سفرش به لندن از داد و ستد تجارتی میلیاردها پوند میان کشورش و بریتانیا استقبال کرده است. نریندر مودی همچنان در سخنرانی برای شماری از سیاستمداران بریتانیایی و اجتماع تاجران هندی در بریتانیا گفت دهلی و لندن دو همپیمان خیلی دیرینه به حساب می روند. ما باید اهداف بزرگتری تعیین کنیم. ما دو دموکراسی، دو اقتصاد قوی و دو جامعه خلاق هستیم. ما شناخت راحت و تجربه از مشارکت دراز مدت داریم. دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا روز پنجشنبه از همتای هندیش با گرمی استقبال کرد. نریندر مودی از سرمایه گذاران بریتانیایی خواسته است تا در هند سرمایه گذاری بیشتر کنند. و در یک نوار ویدیویی گروه دولت اسلامی داعش روسیه به خاطر حملات هوایی آن علیه اهداف این گروه در سوریه تهدید شده است. در این ویدیو که در رسانه‌های اجتماعی روسیه می‌چرخد شعار به زودی خون مانند بحر در روسیه جاری خواهد شد خوانده می‌شود. این ویدیو که مقامات روسیه می‌گویند ادارات امنیتی آن را تحت بررسی قرار دادند در یک زمان به نشر رسیده است که مقامات روسیه اقدامات امنیتی در مسکو و دیگر شهرهای بزرگ این کشور را بیشتر ساختند. مسکو تخمین میکند که در حدود 5000 تا 7000 نفر از کشورهای شوروی سابق در صفوف داعش در شرق میانه میجنگند که این عمل تهدیدهای داخلی تروریسم را بیشتر ساخته است، مخصوصا از سوی جنگجویانی که دوباره برمیگردند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه میشنوید که والی زابل گفته است کشته شدن قمندان مهم طالبان ملا منصور دادالله را رد و یا تصدیق کرده نمیتواند. رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی کار را شروع کردم.
نظام انتخاباتی بود، دوم موضوع حوزه های انتخاباتی و سوم هم کمیته شفافیه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. وزارت داخلی افغانستان تلاش‌ها را برای تأمین امنیت شهرها بیشتر ساخته است. یک مقام وزارت گفت
هنوز هم ما در بعضی ساحات مشکلات خود داریم که تلاش ما می‌خواد بود که را بتانیم به زودترین فرصت حل کنیم.
تلاش‌ها برای پیدا کردن 21 نوجوان افغان که در ترکیه ناپدید شدند ادامه دارد. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
در وقتی که نیرم خانه درس های مشغول میکنم، وقت به خود جور کردیم، یک ساعت ساتری میکنم، یک ساعت درس خودم میخونم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. والی زابل می گوید کشته شدن ملا منصور دادالله را تأیید و یا رد کردن نمی تواند. پیش از این شماری از مقام های امنیتی از کشته شدن این قمندان مهم طالبان خبر داده بودند. اما شاخه طالبان به فرماندهی ملا محمد رسول مرگ ملا منصور دادالله را رد کرده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که برخی گزارش‌ها بر مرگ ملا منصور دادالله قمندان نظامی طالبان مهر تایید گذاشتند، ولی زابل میگوید کشته شدن این قمندان را تایید و یا رد کردن نمیتواند. پیش از این غلام جیلانی فراهی آمر امنیت قمندانی امنیه زابل و شمار دیگر از مقام‌های نظامی گفته بودند ملا دادالله از سوی وابستگان ملا اختر محمد منصور ساعت 11 چهارشنبه شب در ولسوالی خاک افغان کشته شد. منصور دادالله قمندان نظامی و معاون گروه انشابی طالبان تحت فرماندهی ملا محمد رسول است. آمر امنیت قماندانی امنیه زابل بر رادیو زادی گفت که ملا دادالله با یک همکارش چهارشنبه شب کشته شد. گزارش های کشفی و استخباراتی به دست آمدند و مردم محل نیز تایید کردند که منصور دادالله حوالی ساعت 11 چهارشنبه شب در قریه ولسوالی خاک افغان با یک همکارش کشته شده. این را تایید میکنیم. مقام های افغان میگویند اعضای گروه داعش به شمول شهروندان ازبکستان که از وزیرستان شمالی بیرون رانده شدند با ملا منصور دادالله همراه شدند. در این میان محمد انور اساقزی ولی زابل بر رادیو زادی گفت که در حال حاضر کشته شدن منصور دادالله را تایید کردن نمیتواند.
تا
اول معلومات تو ما نیست ارگانای کشفی هیچ معلومات تو ما نداده که ملاد عبدالله مرده کردیم تا
از سوی هم ملا عبدالمنان نیازی معاون ملا رسول میگوید که منصور دادالا کشتن نشده بلکه زخم برداشته است. یک قماندان طالبان در ولایت زابل که نامش گرفته نشده به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که منصور دادالا به وسیله یک محافظش که جاسوس ملا اختر محمد منصور بود کشته شده است. به گفته این قماندان طالبان زمانی که سایر محافظین دادالا متوجه وی نبودند، محافظ مهاجم بر وی آتشباری کرد. منصور دادالا پس از اعلان خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبری اختر محمد منصور را نپذیرفت و در مسائل مختلف با وی اختلاف داشت. اگر مرگ دادالا تایید شود، یک صدمه بزرگ برای گروه انشابی تازه ایجاد شده طالبان تحت فرماندهی ملا محمد رسول خواهد بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید این کمیسیون به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی روی برخی موارد مهم کار را آغاز کرده است. شاسوسان آکفی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تا یک ماه دیگر نتایج کارهای خود را اعلام خواهد کرد. در همین حال تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف میگوید کارهای این کمیسیون در صورت مؤثر خواهد بود که جنبه عملی به خود بگیرد. اما مقامات کمیسیون مستقل انتخابات عملکردهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را سیاسی خوانده میگوید اقدامات این کمیسیون منجر به فاجعه شده و به انتخابات آینده صدمه وارد خواهد کرد. تفصیل بیشتر موضوع را در گزارش از فرشتن دا از کابل میشنوید.
تعیین حوزه های انتخاباتی، ایجاد کمیته شفافیت، تفکیک تخلفات انتخاباتی از جرایم، مسئله سهمگیری مهاجرین در انتخابات و مصارف انتخابات از موارد است که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی روی آن به گونه جدی کار می کند. شاه سلطان آکفی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کارهای در این زمینه صورت گرفته و تا یک ماه آینده نتایج کارهایشان با مردم در میان گذاشته خواهد شد.
نظام انتخاباتی بود دوم موضوع حوزه‌های انتخاباتی و سوم هم کمیته شفافیت، مسئله تفکیک تخلفات انتخاباتی از جرایم انتخاباتی و به تعقیب از وضع کردن معایدات تعدیبی و جزایی برای تخلفات و جرایم انتخاباتی. مسئله مهم دیگر هم مسئله حق مهاجرین هست، مسئله مصارف انتخاباتی هست.
آقای آکفی همچنان گفت که کار روی بسته پیشنهادی نیز جریان داشته و تا آخر ماه قوس سال جاری این بسته به رئیس جمهور ارائه خواهد گردید. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی حدود 4 ماه پیش بر اساس موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان ایجاد و به کار آغاز کرد. وظیفه اساسی این کمیسیون آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخابات، نهادینه ساختن سیستم انتخابات، برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه و جلب مشارکت و اعتمادسازی می باشد. در همین حال مسئولان تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگویند که طرحهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی مهم بوده اما زمان مؤثر خواهد بود که تطبیق گردد. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روابط میان این کمیسیون و کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی وجود نداشته و کارهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کاملا سیاسی است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت
هیچ گونه روابط بین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون اصلاح انتخاباتی موجود نیست. کمیسیون اصلاح انتخاباتی کاملا یک نهاد سیاسی شده و تمام عملکردشان سیاسی است و برخوردشان سیاسی است. هر اقدامی که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی انجام میده در حقیقت یک فاجعه است و دموکراسی را و برگزاری انتخابات بزرگترین صدمه خواهد زد اگر به این شکل و به این مکانیزمی که سوال پیش رفتند ادامه یابد.
بانک رهبران حکومت وحدت ملی گفتند که کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی را حمایت میکنند، اما برخی از کارشناسان و نهادهای ناظر انتخابات و کارهای این کمیسیون به دیده شک مینگرند. آنان میگویند به دلیل مسائل سیاسی در میان اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ممکن این کمیسیون طوری که لازم است اصلاحات را در سیستم انتخابات افغانستان به میان آوردن نتواند.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که امروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، یادار میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان میگوید از آغاز سال 2015 تا حال 56,000 پناهجوی ثبت شده افغان به کشورشان برگشتند. سارنوالان ملل متحد میگویند شواهد دارند که نشان میدهد نیروهای بین المللی زندانیان را در افغانستان مورد آزار و اذیت جسمی و روانی قرار دادند. مقامهای ولایت میدانوردک میگویند پس از این هیچ گونه قرارداد با مقامها و اقارب اعضای شورای ولایتی صورت نخواهد گرفت. در نتیجه دو حمله انتحاری مرگبار در جنوب بیروت پایتخت لبنان حداقل 37 تن کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن هنوز هم با روسیه و ایران در رابطه با نقش رئیس جمهور سوریه بشار الاسد در حل جنگ داخلی سوریه در مخالفت قرار دارد. صدر اعظم هند در جریان سفرش به لندن از داد و ستد تجارتی میلیاردها پوند میان کشورش و بریتانیا استقبال کرده است. در یک نوار ویدیویی گروه دولت اسلامی داعش روسیه به خاطر حملات هوایی آن علیه اهداف این گروه در سوریه تهدید شده است. پلیس اوتریش میگوید 12 تن از قاچاقبران انسان را بازداشت کرده است. پلیس به روز پنجشنبه گفت این قاچاقبران شهروندان افغانستان، سوریه و سایر کشورها را به صورت قاچاقی به اروپا میرسانند. و اعتصاب غذایی ده‌ها پناهجوی عراقی در یک توقیفخانه جمهوری چک ادامه دارد. آنها پس از آن اقدام به این کار کردند که به خاطر فرستادن دوباره به عراق روبرو شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا فرشته نگاه مرور دارد بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
بیشتر مطالب مطبوعات جهان را موضوع تظاهرات گسترده روز چهارشنبه کابل تشکیل می‌دهد. روزنامه واشنگتن پست زیر این عنوان که قتل افغان‌هایی که به گروه دولت اسلامی مرتبط دانسته شده است، تظاهرات گسترده ای را در کابل به امرا داشت، مطلب را به نشر سپرده است. روزنامه به نقل از احمد شاستونگزه، یکی از سازمان دهندگان این تظاهرات، نوشته است که میگوید ایالات متحده ای امریکا و متحدین بین المللی که اینجا هستند و همراه با افغانستان توافقنامه های امنیتی امضا کردند باید مسئولیت های خود را ادا کنند. آنها تا چه زمان مانند تماشاچی ها عمل خواهند کرد؟ باید وسایل و تجهیزات مورد نیاز ما را بدهند تا بتوانیم با تروریسم مبارزه کنیم. مجله نیوزویک در شماره اخیرش مطلب را تحت عنوان معترضان افغان پس از حادثه سربریدن افراد ملکی از سوی گروه داعش به قصر ریاست جمهوری هجوم بردن نوشته است. نیوزویک در این مطلب سخنان رئیس ولسی جرگه افغانستان را نوشته که در روز تظاهرات گفت سربریدن افراد ملکی پیام خطرناک به حکومت و متحدین بین المللیش می باشد. عبدالرؤوف ابراهیمی گفت این رویداد به یک فامیل و یا یک قوم ارتباط ندارد، بلکه به تمام افغان‌ها ارتباط دارد. روزنامه گاردین نیز به موضوع تظاهرات گسترده کابل پرداخته و نوشته است همان طوری که در قضیه قتل فرخنده ملکزاده، دختر افغان که از سوی برخی از مردان خشمگین در کابل کشته شد، زنان در صف اول تظاهرات قرار داشتند. در تظاهرات روز چهارشنبه نیز زنان افغان پیش قدم بودند. گاردین می نویسد دو زن و شکریه دختر 9 ساله در جمع قربانیان رویداد زابلند. به گفته روزنامه این تظاهرات گسترده مشابه بود به گردمایی های بزرگی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته راه اندازی می گردید. گاردین می گوید ناامیدی نسبت به حکومت، تعداد زیاد از جوانانی که بسیاری آنها ازارند را مجبور به سفر به سوی اروپا نموده است. به گفته گاردین، این جوانان به هدف یک زندگی بهتر افغانستان را ترک می کنند. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات افغان می نویسد که جنگجویان افغان وفادار به گروه دولت اسلامی 7 غیر نظامی گروگان را در زابل سر بریدند. نیویورک تایمز می نویسد با آنکه به نظر می رسد شاخه گروه دولت اسلامی که در افغانستان فعالیت دارد با گروه اصلی داعش در عراق و سوریه رابطه عملیاتی اندک دارد، اما تجدید خشونت ها در افغانستان وضعیت ناامن این کشور را دشوارتر ساخته است. روزنامه به نقل از مقامات امنیتی می نویسد که می گویند اختلافات بر سر رهبری در گروه طالبان پس از کشته شدن ملا عمر به فعالیت و افزایش جنگجویان گروه دولت اسلامی در افغانستان شدت بخشید و باعث ایجاد شاخه های نو از گروه های شورشی گردید.
مروری بود بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت داخلی افغانستان میگوید که به هدف تامین امنیت و جلوگیری از اختطاف ها در شهرهای کشور اقدامات تازه‌ای را روی دست گرفته است. معاون سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تمرکز بیشتر روی شارای کابل کندهار صورت می‌گیرد. این در حال است که اختطاف‌های اخیر در شارها و برخی مناطق افغانستان نگرانی‌های جدی مردم را برانگیخته است. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
پس از افزایش ناامنی‌ها و گروگانگیری‌ها در شهرهای کابل قندهار، وزارت داخلی افغانستان می‌گوید که پست‌های امنیتی در شهرها را افزایش می‌دهد. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که تامین بیشتر امنیت در شهرها مهم بوده و به زودی برنامه‌های در این زمینه عملی خواهد شد. وی با تایید مشکلات امنیتی در برخی شهرهای کشور گفت که نگرانی‌های مردم در این رابطه را جدی می‌گیرند.
ما برای تامین امنیت شهرها در ساحات خاک افغان، همچنان در مناطق جغتو، گیلان و جاغوری، ما برای تقویه پلیس محلی در او ساحات هم اقداماتی را روی دست گرفتیم، همچنان برای تعداد پوسته ها و پاسگاه های امنیتی و همچنان ساحات آسیب پذیر بر عملیات ها در او بعضی ساحاتش. این برنامه است که ما ایره روی دست داریم. هنوز هم ما در بعضی ساحات مشکلات خود داریم که تلاش ما میخواد بود که ایره بتونیم به زودی فرصت حل کنیم.
آقای دانش افزود که در صورت نیاز از وزارت دفاع افغانستان نیز برای تامین امنیت بهتر در شهرها خواهان کمک خواهند شد. این در حالی است که در کنار دزدان مسلح در مسیر شهرهای کابل قندهار و برخی شهرهای دیگر ماین‌های کنار جاده، درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح و اختطاف مسافرین توسط مخالفان مسلح به یک نگرانی جدی مبدل شده است. در تازه‌ترین مورد طالبان مسلح 12 مسافر را به اتهام اینکه در چوکات پلیس محلی فعالیت دارند در ولایت پکتیا را بودند. ماهی گذشته مخالفین مسلح مربوط به گروه دولت اسلامی یا داعش شماری از افراد را در ولسوالی گیلان ولایت غزنی اختطاف نموده و سپس 7 تن آنان را در ولایت زابل سر بریدند. در این حال 31 مسافر حدود 8 ماه پیش هنگام سفر در مسیر شهرهای کابل قندهار در ولسوالی شاجوی ولایت زابل از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. پس از گذشت چند ماه 19 تن از آنان رها و 8 تن دیگرشان روز چهارشنبه توسط نیروهای امنیتی افغان نجات داده شدند. با شدت گرفتن ناامنی‌های اخیر در مسیر شهرهای کشور و افزایش گروگانگیری در این مسیرها، نگرانی‌های جدی مردم برانگیخته شده است. 2 تن از مسافران در مورد امنیت شهرها نظریات و خواست‌هایشان را چنین بیان می‌کنند.
رای سالنگ است، خندوز، تخار، دشت قلعه، مزار شریف، شبرغان، انخوی، میمنه 100% خطر از بیاده، یک جا دوز میبره، یک جا طالب میبره، کسی را پیسهش میگیره، دوش میکنه، همونطور گپا هست دیگر، را مشکلات زیاد هست.
پیز مامده است، دولت خود میخواییم رای ما آرام باشه، آرام بیاییم، آرام برون بخواید، اما آرام را دولت میخواییم.
از سوی هم رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که دشمنان افغانستان توان رویاروی با نیروهای امنیتی افغان را نداشته و دست به گروگانگیری در شهرها میزنند و افراد بیگناه را به قتل میرسانند. آقای غنی روز چهارشنبه تاکید نمود که برای تامین امنیت شهرهای کشور از تمامی امکانات دست داشته استفاده خواهد شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
تلاش ها برای پیدا کردن 21 نوجوان افغان که در ترکیه ناپدید شدند ادامه دارد. سفیر افغانستان در انقره به رادیو آزادی با تایید همین خبر گفت این شهروندان افغانستان حدود 4 ماه پیش از یک کمپ پناهجویان فرار کرده بودند. تخمین می شود که این نوجوانان افغان از 12 تا 17 سال عمر دارند. در این مورد جاوید نعیمی گزارش دارد با این شرح.
21 نوجوان افغان در ماه اپریل در جاده های شهر ازمیر در حالی که اسناد قانونی ترکیه را به همراه نداشتند پیدا شدند. آنها نظر به قانون ترکیه که افراد زیر سن 18 را به کمپ های جداگان انتقال می دهد راهی کمپ به نام اشکلر شدند. به گزارش رسانه های ترکیه نوجوانان افغان در 23 جولای برای یک سفر کوتاه از کمپ اجازه خواستند اما پس از رفتن به این سفر دوباره باز نگشتند. امان الله جیهون سفیر افغانستان در انقره تایید میکند که 21 نوجوان افغان از کمپشان فرار کردند و در حال حاضر تلاش برای ردیابی آنها ادامه دارد.
21 تا از اطفال افغانستان که گفته شده زیر سن هستند، اینا در ماهای جون و جولای از یکی از لاگرها گریختن یا مفقود شدن و اینا وقتی که از لاگر میگریزن این به این مفهوم نیست که اینا جای دیگه رفته باشند. اینا به هدف رفتن به اروپا خصوصا به کشورهایی که مهاجر پذیر هستند میخواهند بروند.
این خبر در این هفته در رسانه های ترکیه نشر شد و در دو روز گذشته زمان بازتاب بیشتر یافت که سارنولی ترکیه گفت تلاش ها را به هدف ردیابی 21 نوجوان افغان گسترده ساخته و میخواد از هر گونه سوء استفاده از این افراد جلوگیری کند. روزنامه خبر ترک گزارش می‌دهد که برخی انتقادها از سوی فعالان در ترکیه مطرح شده که مبادا گروه داعش از این نوجوانان سوء استفاده کند و یا هم آنها به دست قاچاقبران اعضای بدن انسان بیفتند. سفیر افغانستان در انقره می‌گوید برخی نگرانی‌ها از قاچاق اعضای بدن در ترکیه وجود دارد زیرا در گذشته چنین کار از سوی قاچاقبران انسان صورت گرفته است.
این تشویش‌ها وجود دارد. ما تقریبا چندین ماه قبل داشتیم یک فامیل را که اینا برده بودن و فکر میکنم که قاچاق برای اعضای بدن بودن که اینا را بردن برای که از جنگل ها در منطقه بین بلغاریا و ترکیه اینا را شهید ساختن و اعضای بدنشان را برده بودن.
با گفته سفیر افغانستان اکثریت پناهجویان افغان از ترکیه به حیث کشور عبوری یا ترانزیت استفاده می کنند و مقصدشان کشورهای اروپایی است. این افغان ها اکثراً با هویت اسناد جعلی خود را به ترکیه می رسانند اما ایجیکشان نمی دانند که چه سرنوشت در انتظارشان است. گذشتن از آبهای پرخطر ترکیه به یونان که صدها تن را در خود فرو برده، رسیدن به اروپای شرق که دروازه هایش را برای پناهجویان بسته و یا هم کشورهای اروپای غرب که گفتند نمی توانند تمامی افغانها را بپذیرند. با این هم در حال حاضر تلاش پناهجویان افغان برای رسیدن به اروپا پس از سوریه در درجه دوم قرار دارد.
رنگ های
زندگی.
نامت بگو، نامت چیست؟
نامم امید.
خودت چی کار و بار داری؟
من از متعلم سن ششم لیسه عالی استقلال هستم.
در درس های چطور؟ درس میخونی؟
درس ها میخون.
چطور است؟ تا کدام مضمون زیاد علاقه داری که خوب تر یاد بگیری و میتونی؟
فرانسوی.
فرانسوی. لسان که میخونین در مکتب شما فرانسوی است؟
بله.
فرانسوی میشه که یک سلام علیکی تمیجا کتب شنمنده بویی که سلام به فرانسوی چی میگه؟
سلام به فرانسوی بونجور.
چطور علاقه داری که لسان فرانسوی رو یاد بگیری یا لسانای دیگر رو هم در پولیش یاد بگیری؟
ریاضی رو هم خوش دارم.
انگلیسی رو میفهمی؟
انگلیسی رو نه.
هیچ علاقه هم نداری؟
نه بدم به انگلیسی.
کل کار بار امروزی به انگلیسی تعلق داره. تو چطور تو بعدت میای؟
من انگلیسی ات خوشم میاد.
در آینده تو هر کاری کنی باید یک کم انگلیسی هم بفهمی در پولیش. میخوای چی کارا شوی در آینده؟
من دکتر.
دکتر که با سر کارش کرد انگلیسی سویمی که نسخه نوشته میکنه نسخه رو به انگلیسی باز. چطور میتونی که تو یاد بگیری انگلیسی را که علاقه نداری به لسان انگلیسی؟
باز کورس میگیرم.
یعنی کلان شدی بخیر میخونی. امتحانات تا نزدیک است. چی وقت امتحانات تان است؟
نیم ماه 15 روز به امتحان ها. چهارشنبه دیگه.
آمادگی داری به امتحان ها؟
بله.
در چی اوقات درس میخونی؟
در وقتی که نرم خانه درس های مشغول میکنم. وقت به خود جور کردیم. یک شد
صادری میکنم، یک ساعت درس خودم میخونم، یک ساعت مسجد میرم.
در مسجد چی یاد میگیری؟
قرآن شریف.
در کجا رسیدی قرآن شریف؟ در کجا؟
از سر شروع کردیم.
کدام سپاره؟
از سپاره اول.
آفرین، سپاره اول چی است؟
الف لام.
بسیار خوب. چی خواستت است از معلمات و از صنفیات؟
من میخواهم که درس ما پیش بره به خوبی
و کامیاب شوی. چند نمره کامیاب شوی؟
من تا ششم هم شوم.
خوش هستی؟ چرا اول نمیخوایی شوی؟
اول قد زیاد که اصف در فرانسایی ما کم مشکل دارم، از خاطر نمیاد.
خب سلامتی تا میخوایم، موفق باشی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. در برنامه بعدی اجمل